په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبري ګړی کې درته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. پړومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
امریکا وایي که پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس ونه خلی حساب به ورکړي. پاکستان وایي پر جنرال عبدالرازق مرګونی حمله کې لاس نه لري. پر شپږ طالب مشرانو او د هغوی سره د مالی ملاتړ په تور په یو پاکستانی او دوه ایرانیانو نړیوال بندیزونه لګیدلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړل چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان حکومت د امریکې په دې نظر ښه پوه دی.
Pakistan will be held accountable if they
way Pakistan ka da taragro ch khalas khisto ki ikhlas wona khay no hisab bor sar ki gi har chok gwaadi ch pa Afghanistan ki jangidun ko Taliban sara muzakirat kamyab shi da kar bada sal ki nish ki de ch Pakistan de haqani network Taliban aw noro ta pa khpala khawra zay war kawal jari usati پاکستان په دې اړه سمدستي کوم خبرګون نه دی خوله. خو په تیر وختونو کې د ریز داده چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغیز کارول شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړی چې پکې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او ملي امنیت یا NDS ځای مشر جنرال عبدالمومن د والی د یو ساتونکي لخوا ووژل شول. طالبانو یې ذمہ واري منلې ویلې دي چې دغه ساتونکي د دوی ملګری وو. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هیڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې ویل له پاکستان یې غوښتي چې هغه طالب مشران دې ورته وسپ چې له پاکستانه یې د جنرال عبدالرازق وژنه پلان کړی وه. د هغه په وینا کې پاکستان یې ومني نو په دې لړ کې دې یو نړیوال پلاوی تحقیقات وکړي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ عربه روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل درې عربه ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې درې اربه ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 اربه ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه یې غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې دی او د سعودي عرب په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي. چارواکي وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکوونکي وژلې دي. د چارواکو د نوم نه خبرول په شړ بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پاکستانی وګړي دي چې پرون په سپینوام سیمه کې وژل شوي. دا کسان هلته د تیلو او ګیس په لټه وتلي وو. د ځایي چارواکو په خبره تیره اونۍ هم د یادې کمپنۍ دوه نور غړي تښتول شوي وو چې یو یې خوشې شوی او بل لا هم لا درک دی. تر اوسه کومې وسلوالو ډلې د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند سره سولې زی اړیکې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 23مه په سعودي عرب کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل د هند تر انتخاباتو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحد په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترګرو د پالنې تور هم پوره کوي، خو پاکستان یې نه مني. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او د هغوی په مرسته تورن ځینې کسانو باندې بندیزونه لګولي دي. ترهګرۍ د مالی ملاتړ د نښه کولو مرکز یا TFTC د اکتوبر په 23مه یعنی پرون اعلان وکړ چې 9 تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي چې د دوی بانکي حسابونه به کنګل شي او سفري بندیزونه به پې ولګیږي. په دوی کې دوه ایرانیان ابراهیم او هادی او اسماعیل رضوی، یو پاکستانی عبدالعزیز او شپږ افغان طالبان عبدالرحیم منان، عبدالصمد فاروقی، داود مزمل، نعیم بړیڅ، صدر ابراهیم او حافظ مجید شامل دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا بندیزونه بې معنا دي او پر دوی به اغیز ونه لري. امریکا، سعودي عرب، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي. د افغانستان نگرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې په تیرو نهو میاشتو کې د 290 په اندازه نشه یي توکي او چاودیدونکي مواد نیولې دي. د تورخم د پولیسو یو چارواکي وحیدالله نن په جلال آباد کې د یو خبري کانفرنس په مهال ویل په دې اړوند 13 کسان گرفتار کړي هم دي. هغه زیاته کړه په یاده موده کې 10 جعلي تذکيري یا شناختي کارډونه هم نیولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغه سیو کار د پټولو بدترینه کوشش دی. ټرمپ پرون ناوخته د خبرې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه وینا وروسته وکړې چې نوموړی پکې ویلي د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه 4 ورځې مخکې پلان کړې وه. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې هیواد د سعودي عرب ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. د هغه په وینا د دې کسانو د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو باندې هم غور روان دی. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د هغه پر رژیم د پالیسیو باندې نیوکې کولې او د اکتوبر په 2 د کنسولیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیق کوونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي دي. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام اړولو لپاره د امریکا دغه بندیزونو سره په لار روان شي چې په تهران یې لګولی دي. دا خبره د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مرستیال مشر بریګیډر جنرال اسماعیل کوثری کړی ده. سعودي عرب پرون اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو عملیاتو مشر قاسم سلیمانی او د دې ځواک دوه نور قمندانان حمید عبداللهی او عبدالرضا شاهلایی به تر هغه کې د ښکېلو کسانو په لیست کې شامل وي. امریکا هم په دغه دریو کسانو په 2012 کې ورته 2011 کال کې ورته تورنه لګولې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 132.50 روپۍ اخیستل کیږي او 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 79.40 روپۍ او 170 روپۍ، یو ایرو 79.40 روپۍ او 179.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 15.80 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15.00 روپۍ، یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45، په جوب کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی د ترهګرۍ د نوغي استو پاړه پاکستان باید خپل اهداف پوره کړي. په دغه اړه د دفاعي چارو یو کارپو وایي
اغه کې 100% په پاکستان نشي پوره کولای، لیکن پاغه کې د یو فیسیلیټیټر کردار او په دغه کې کوم کردار ادا کوي چې په پاغه کې مخفوران دي تاسو به سره وکړي.
په جنوبی وزیرستان کې د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ سمیتا پاور پی خستونزو یو جرګه شوه.
په ګناه خلق لکانی ول شوی تزور تملوی جنا دانس ټیک نه دو دا خبره وسو
واقعات ه ذکر پکښ وس او ډیولپمنټ په حوالہ بوند وس الله دا وکو چې څه د دغه نمشته ملاو شي.
او چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د 1200 سکولونه تړلې پراته دي.
کوم حضور چې دغه لپاره استاد دغه لپاره همت رسور کم لګول دي هغه نو لګي چې دغه سکولونه دغه بلډرګان دغه خالی پاتې دي. د سپرویژن او مونیټرینګ سیستم صحیح نه دی.
دا سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. لومبه موضوع ترازو ورزو اسلام آباد ته د راپورونو تر مخه پاکستان د طالبانو یو مهم مشر خوشی کړی دی. په دغه اړه معلومات خلو زموږ د همکار طاهر خان نه. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه ټلیفون پکره خدي. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوی په خیر. ډیر مننه جی. جی پښتنه عمدغه ماوی چې ځینې راپورونه وو چې پاکستان د طالبانو یو مهم مشر خوشی کړی دی، نو چې دا مشر څوک دی او کله خوشی کړی دی، ولې خوشی کړی دی؟ خان صاحب ستاسو دا آواز لگ داسې سم نه راځي، نو لگ کوشش وکړئ چې دا خبره صفا شي. ستاسو جی جی وای خپل خبره وکړئ. جی
دلته داخلي شوي دي چې د طالبان د افغان طالبانو پخواني امرستیال نائب ملا عبدالغنی برادر هغه د پاکستان لخوا خوشی کړی شوی دی. دریو طالبانو مشال ریډیو ته د دې خبر تصدیق او تایید کړی دی چې ملا برادر اوس خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. ملا برادر په 2010 کال کې په کراچۍ کې د پاکستانیانو او هغه وخت دا ویل شو چې د امریکایانو یو ګډ عملیاتو کې د یو مدرسې نه اشرف او شاکې نیول شوی. ملا برادر په طالبانو کې یو ډیر زیات مهم شخصیت ځکه دی چې د طالبانو سرچینو دا داری دا خبره هم کوي چې ملا برادر د ملا عمر په وخت کې هغه په خپل باندې خپل یو نائب دی هم مقرر کړو. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. اسې هم پاکستان په داسې خبرو باندې اکثر رسمي څه نه وایي. البته دلته داسې یو سوچ شته چې کېدی شي دا د امریکې او د طالبانو چې کومې خبرې شروع شوې دي په هغې کې د بندیان د قیدیانو موضوع دا یوه ده. نو داسې یو نظر شته چې کېدی شي د اعتماد سازۍ دپاره ډېر خوشي شوي. کله چې په 2014 او 2014 کال کې پاکستان شاوخوا 50 افغان طالب مشران خوشی کړی وو، هغه وخت د ملا برادر د خوشی کولو خبر هم شو، لیکن هغه نو خوشی کړی شوی ځکه هغه وخت کې بدای او نظر وو چې کوم کې دی د امریکا او پاکستان په ګډ عملیاتو کې دی نیول شوی. د امریکای د اجازې نه پاکستان دی نشي خوشی کولی. اوس د سی ویل کیږي چې کیدی شي امریکا هم د دغه خوشی کېدو باندې اعتراض نو دا دلته یو نظر دی، نو ځکه به خوشی کړی شوی دی.
صحیح شو. ډیر مننه کوم طاهر خان صاحب، خو ورځ در غواړم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو وایي هله لري پاکستان با ټاکل شوی اهداف ترلاسه کی او په خپل هیواد کې با ترهګر ته پټنځونه نه ورکي. مایک پامپیو په واشنگتن کې د نه پورس خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل د ګل آیاز پر راپور کې.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړجاړې لپاره ټول سلا دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوی اهداف به ترلاسه شي. پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولې دي.
موږ ورته ډیر واضح ویلي دي چې د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپله خاوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. موږ د دې نه زیات واضح پیغام نه شو ورکولی. که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلص نه وي، نو ذمہوار به پاکستان
وي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړې بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه وات کې روغ جوړ غواړي او د دې مخې تر لاسه کول لپاره هیڅ یوې تر هغه غری ډلې که هغه طالبان وي او که حقانی شبکه وي لپاره ځای نشته.
پاکستانی حکومت ته زموږ دریز ډیر ښه معلوم دی. زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار هم ګرځولې دي او هیله لرم چې هغه به ټاکل شوی اهداف ترلاسه کړي.
په دې رسو کې د پاکستان او امریکا لوړپور چارواکو په ملاقاتونو کې د دواړه خیز اړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهداف ترلاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي.
وی تر څو پورې چې امریکای کم ښکارا اهداف چویلې دي هغه کې سن سپورا کړی نه دي. هغه کې 100% په پاکستان نشي پورا کولای، لیکن پاغي کې د یو فیسیلیټیټر کردار یا پاغی کی اغوی سر د تعاون چې کوم لار ده یا یو ورکینګ ریلیشن شپ چې کوم ده یا د افغانستان چې کوم امن دی دغه سټیبلیټی دا په دغه کې چې کوم کردار ده کوي چې هغه د پاکستان هم په مفاد کړي نو پاغی کې مخفوران دي تک به سره وکړي بل طرف تک امریکای پورا را ټینګوي او نور فشار کې راوړي نو راته ښکاري چې د امریکې لاس کې دومره نور فنشته دی چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي.
بلخو پاکستان په وار وار په خپل خاورې ترهګرو ته د پټن ځایونو ورکولو خبره رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تیر ونی ویډیو چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې هر قسمه مرستې ته تیار دي.
د ګورایز راپور موریدو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د خخکل شو ماینونو مسله ډیره لوی ده او دوی به له پوځ سره خبرې پکې. د یاد حکومت لوړپوړي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپل دغه ماینونه پاک کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ نو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکل سو بمونو یا ماینونو له کبله عام خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سه شنبه په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماینونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوت سره خبرې کوي.
ماینونو پاکول خو خامخا خو ټیک خبره ده. ماینونو پاکول پکار دي ځکه چې په هغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي، نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو موږ به صوبای حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبای حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه، نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لوی غوښتنو کې دا چې له کابلی سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پاوز خپل شخکړی ماینونه پاک کړي. د یاد غورځنګ مخکش او له جنوبی وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سه شنبه په شپه مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا یو سلو دیرس د ماین چاودنې سوي دي.
په جنوبی وزیرستان کې تقریبا دا د مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخکړی دي. دغه سه د موش کومه د بیرمل ایریا وا چې ورته انګوره دوايي پاغا سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي. او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دی حواله سره څواکيات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي، تر دې نه زیات اوشت دي کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړو. خو علي وزیر وای پوځي وازي څورځي پر دې تیر کړي او بیا کار بیرته پریشو.
دغه سه هم د دې د اولی ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کوله او په میډیا باندې داش کول چې یارا موږ لګیا یو د مینونو صفکو. خو حقیقت دا سي دی چې اولی چې کوم دي صرف کا خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کرا کوي چې موږ چې کوم خبره دي سره منه دی وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه، او که بوخت دي نو څومره سیمه پاکه کړې ده.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر مشرانو د غلطه د ځای فوزي او حکومتي چارواکو سره لیدل کړي دي او خپل ستونزې ورته وړاندې کړي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوز د غلطه تر ناوړه پیښو وروسته عام خلک نه زوري. سلام مسعود نور تفصیل راکړي.
د څلورم په تیره ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د اتویشتم بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل تا سو ویل. د سولي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمشنر یوسف علی میمن په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې غوښتې وه دا جرګه. ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کې داسې ډېرې خبرې ڈسکس ہوئی چې کوم مخ کې یو سو واقعیت داسې شو نو هغه د وجې سکیورټی سچویشن داسې جوړ شو چې د لا انفورسمنت ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنت ایجنسیز سره نو په دغه توګه باندې دا جرګه را بلل شو او ډیر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو خو کوېسچنز وشو دا غي چې کوم سوالات د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسید
په دغه لړک شه په جرګه کې موجود دوه ملکان او په دغه بار ایک شه په دا رنگ اظهار خیال وکم
مون د صدر احمد سرړو غیر پټکوین کا یکن میرا په 2011 سره غلی کنا د شک توینا د شغل نه دا لا کاشي څومره د کنا لګ مکاو شي تاسو ته تکلیف ملای شي هغه په وجود بده ګناه خلق لا کانی ول شوی تاسو ورته ملوي کنا دا نس ټیک نه دو دا خبره وسو کنا ان شاء الله کمال په وسه کمال نه په وسه بیا می مجبوری کنا بیا می دا خپل کا پرځ کنا د غنو درې می کنا
ز حاجی ملک اختر ګل غلی شای او د نن جرګه په ډیر اهم موکا بوند و ځکه هڅه په دنس دی علاقې شي وا وکي یا شوی وا او دای هن وای رغلای وو او د کشمیر سره تعلق لري امید دی چې د کشمیر حالات څنګه تر شوی دي د میج دغه حالات په دا وجه بوند میش په حال بوند دره هم وو او دومره خبره دادو چې جرګي خو تقریبا د 2008 نه میش کی هو د جرنلون سره کیږي برګډیرون صاحبون سره کیږي گورنرون سره کیږي څه نتیجه نه وی میج دا امید لري چې دا وس نن جرګه کی موا په ډیره شامو کا بوند وا سو واقعات وسول دیږي واقعات ذکر پکښ وسه او ډیولپمنت په حوالہ بوند وسه الله دا وکو چې څه د دغه نمشته ملاوشي او د دغه نه نتیجه رو وځي
یاد دا دی چې په دغه مو کې بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کې د مسعودو د قوم وطن د پاره د امنیتی فورسز ملاتړ او درانه ځانی مالی قربانۍ ستاینه وکړلا او دا یې ها زیاته کړه چې دلته به امن حالا قائم او دایم وی چې د سیمه اوسې دونکي او د امنیتی فورسې سرتېری یو لاس یو موټای وی سیلاب مسعود مشال ریډیو سرارغه سویلی وزیرستان
اوس راځو پاکستان چارو ته. په پاکستان کې تحریک انصاف د رامنځته شوي وفاقي حکومت اوس شاوخوا درې میاشتې شوي دي خو د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه یا د حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بللې ده. د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو هدف څه دی؟ تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلي پر اساس رامنځته شوی بولي، بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو له کارپو تلت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي. تلات مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغه څه وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده. خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او استبلیشمنت ویني.
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمه روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټابلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي، نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي.
تلات مسعود وویل په ملکی چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجه داده چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړي دي.
داسې ښکاري چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته خو پر هغوی اوس مقدمې نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنه ښکاري چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډه موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه په لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل زما اندازه ده چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
لرفی الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای شي. ده وویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه د هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي هغه به د دې دغه کوي. نو یو خو هغه باندې در اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده که د کیسو په حواله سي که د ګرفتارۍ که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دی استعمالوي د اپوزیشن دپاره هغه هم نه دی صحیح. او بیا خاص طور پر چې دا اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دی ټکه او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دی هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځای سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمې پیل کړي دي کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
پاکستان کې سیاسي وضع راپور مورده د بوریوال کاکړ او ورزو بلوچستان ته چرته چې د چارواکو په وینا ډېر لزر سکولونه تړلې پراته دي چې له کبله یې د ماشومانو زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د چارواکو وینا ده چې د دې لوی علت غیر حاضر استادان او بې انتظامي ده. تفصیل د سیمې نه زموږ د همکار په راپور کې.
د بلوچستان د حکومت د یو راپورټ له مخې د صوبې په بیلابیلو برخو کې دا وخت شاوخوا ډېر لس او ښوونځي یا سکولونه بند دي. په دې کې د ډېرو ښوونځیو ودانیو جوړې شوې دي خو هلته معلم یا استاد نه دی لګېدلی. دغه ډول 250 سکولونه یا ښوونځي په کوټه او پښین ولسوالۍ کې دي چې تر اوسه نه دي خلاص شوي. په دې ترڅ کې د تعلیم یو کارپوه رفیع الله کاکړ وایي چې د 1500 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته استادان تنخواوې او معاش اخلي خو ورځي نه.
اوله وجه دا ده په دیارلسوه کې تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د هغه پراپر اپروول بغیر جوړ لیکن چې اپروول یې نه وي سوی د هغه لپاره چې کوم سټاف دی ملازمین دی دې ته د بجټ په ژبه کې ایس ایم ای وایي هغه هلته د فاینانس ډپارټمنټ په ایس ایم ای په بجټ کې نه شي را نو سکول خو جوړ شي د هغه لپاره استاد د هغه لپاره هیومن ریسورس کم لګول وي هغه نه ولګېږي نو دا سکولونه دغه بلډینګان دغه خالی پاتې نو دا تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د پراپر اپروول بغیر په دا تیرو 1500 کلو کې جوړ شوي دي. بله وجه دا ده چې د دې سوپرویژن او مانیټرینګ سیستم صحیح نه دی نو په دې کې د سکولونه چې هغه د یو استاد دی یا د دوو استادانو سکولونه دي او مانیټرینګ نشته نو هغه سکولونه دغه پرینسپل چې هغه نن خالی ولاړ دي.
دلته په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وایي چې د بند سکولونو شمیره شاید تر دې هم زیاته وي ځکه چې اوس هم په لوی شمېر کې ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي.
دیارلسو سکولونو چې دي هغه بند دي نو د دې څخه یو آزاد ذرایع یا یو آزاد سروې وشي د دې معنا ده چې درې څلور زره سکولونه چې دي د بلوچستان کې دا بند دي. نو بیا زموږ د سکولو تعداد چې دي هغه ټوټل 10000 دی. د 998 چې کم سرشمېرنه وه د هغه مطابق په بلوچستان کې 22000 سیټلمنټس یعنی آبادیانې دي کسبي دي کلی دي کورونه دي شهرونه دي. په دې صبح کې 400 ته نږدې چې کوم بچیان دي یا بچیانې دي هغه د تعلیم محروم دي سکولو ته نه ځي.
البته د تعلیم کارپوه رفیع الله زیاتوي چې تر څو د غیر حاضرو استادانو په ضد کلک ګامونه نه وي پورته شوي تر هغه وخته پورې دا ستونزه نشي هوارېدلی.
دغه کوم غیر حاضر ټیچران دي چې د هغو خلاف کاروایي وکړي کوم نان فنکشنل سکولونه چې دا دي د پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تحت باندې علاقه کې ګریجویټ پارسم په ځوانان سره واغو ته دي په پبلک پرایویټ پارټنرشپ په موډ کې ورکې کوم سرکار د په سکول باندې پیسې خرڅي په یو شنه خرڅي دا غو نه مې دا ځوانان ته ورکې هغه د سکولونو وڅلې فعال کې سم کې.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د تعلیم د سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونوي نو هغه دا رپورت تایید کړي او ویل چې حکومت د غیر حاضر استادانو په ضد کار پیل کړی دي او چې کوم سکولونه باندې هلته به ډیر ژر نیو استادان ولګوي. د نوموړي په چې د تعلیم په محکمه کې شاوخوا نظره ځایونه خالی دي ځکه چې د 2014 څخه بیا دلته څوک نه دی لګېدلی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو، په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواخ نه بعد د وخت مهم خبرونه وو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړی و چې پاکستان باید وسله والو ته پناه ورنکړي او که داسې وکړي نو حساب به ورسره کیږي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په خواهی دریځ داده چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13 شوې هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او ملي امنیت یا انډیز ځایي مشر جنرال عبدالمومن ووژل شو. د دې حملې ذمهوري طالبانو منلې وه. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له پاکستان یې غوښتي هغه طالب مشران دې ورسپاري چې دغه حمله یې پلان کړې وه. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو سره کوم شواهد نه دي شریک کړي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل 3 ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې 3 ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او د هغوی په مرسته تورن ځینې کسانو باندې بندیزونه لګولي دي. د هغوی بانکي حسابونه یې کنګل کړي او سفري بندیزونه دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ویل دا بندیزونه بې معنی دي او په دوی به اغیز ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترین کوشش دی. خاشقجي د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان او په رژیم باندې نیوکې کولې. هغه د اکتوبر په 2 د کونسلیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیقونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي او پوښتنې ترې روانې.
مهم خبرونه مورد اوس ورځ اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د سعودي عرب پر ریاض خار کې سرمایه کاری کانفرنس تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان معیشت تراپی خو چیلنجونو او د هغه ګامونو ذکر وکړو چې حکومت یې په ملک کې د سرمایه کاری د ودی او معاشي بحران د حل کولو لپاره پورته کړی. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د سعودي عرب دا دویمه دوره ده. نو هیله ده چې پاکستان به د غیر ملکی پنګوالو اعتماد حاصلولو سره سره ملګری ملکونه دې ته رضا کړي چې د مشکل په دې وخت کې پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونه ډیر سخت وي، خو دا هم یو حقیقت دی چې یادې ادارې د مرستو له وجې همیشه د پاکستان معیشت ته استحکام ملاو شوی دی. نو حکومت له دا کوشش کول پکار دي چې د IMF ټول شرطونه منلو په ځای د ملکی ګټې هم په نظر کې وساتي. ډیلی ټایم ورسپانه په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. او رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان سعودي حکومت پاکستان سره مالی مرستو ته تیار کړو او یاد حکومت ورته 3 ارب ډالر امداد نه علاوه د یو کال لپاره د 3 ارب ډالرو قرض تیل به هم ورکوي. د کم له وجې چې پاکستان ته راپېخ معاشي مشکلات تر څه حد راکم شو. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان سرمایه کاری کانفرنس ته هم وینا وکړه، خو دا به راتلونکي وخت کې معلومیږي چې څومره پنګوال به په پاکستان کې سرمایه کاری کوي. حکومت له پکار دي چې د معیشت ښه ولو لپاره چې کمی وادي کړی دي نو په هغه دی عمل درآمد وکړي چې پاکستان پر اتلونکو وختونو کې د نورو ملکونو څخه قرض اخستونه خلاص شي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د بجلی غلا کوونکو پر ضد د فوري ګامونو پورته کولو پرته د بجلی په نرخونو کې د کمی کولو هم ویلي دي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم چې د بجلی نرخونو کې د کموالي نه متعلق کم هدایت جاری کړي، نو د انتخاباته وړاندې اولس سره دا وعده کړی و چې د بجلی نرخونه به راکموي، خو په واقع کې راتل لوروستو نه صرف حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل، بلکې بجټ کې د ضرورت د استعمال شانو نرخونه هم زیات کړل چې لوجه د خلکو مشکلات یو په دوه شول. ورسپانه لیکي متعلقه محکمو له پکار دی چې د وزیر اعظم د هدایت پر رڼا کې د بجلی په نرخونو کې چې څومره کمی کېدلی شي نو فوراً دی وکړي چې غریب اولس ته اسانتیاوي ترلاسه شي. د سره سره د هر هغه چا پر ضد د ګامونه پورته کړي چې څوک بلونه نه ورکوي او یا د بجلی غلا کوي، ځکه چې دا قسمه خلک د هیڅ قسمه رعایت مستحق نه دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو، رایټرز خبری ایجنسی د پاکستان د اقتصادي ستونزو او نړیوال مالیاتی فنڈ یا ایم ایف نه د قرضې خستو پرن پالیسی مجلې د افغان پارلماني ټاکنو پر مهال د افغان حکومت د ناهلې او د افغان ولس جمهوریت سره د کلکې ژمنتیا په اړه باندې راپورونه خپاره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکی د مجید بابر ناور.
رویټرز خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پاکستان په اړه لیکي چې تیر ورځ بدر اعظم عمران خان د سعودي عرب په ریاض ښار کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل او د بهرنو قرضو د واپس کولو لپاره د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو نه د قرضې اخیستو په هڅو کې دی. د اجانس په خبره پاکستان وار له مخه د آی ایم ایف سره په دې اړه خبرې اترې پیل کړي دي. دا به دویم ځل وي چې دغه هیواد د دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره نړیوال فنډ نه قرضه غواړي. اجانس لیکي چې د روان کال په جولای کې چې کله عمران خان وزیر اعظم منتخب شو نو د آی ایم ایف د سختو شرطونو نه د بچ کېدو لپاره یې متبادلې لارې چارې لټولې. عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس په تیرو دوه میاشتو کې په دویم ځل سعودي عرب ته په دې موخه تللی چې ملک د اقتصادي بدحالۍ نه وژغوري او د قرضو د واپسۍ لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله په خپل یو راپور کې د افغانستان د پارلماني ټاکنو په اړه لیکي چې د 6 اکتوبر په ټاکنو کې په پراخه کچه دو ستونزې رامنځته شوې چې یو پکې تکنیکی او بل لاجستیکی وه. د مجلې په خبره دا ستونزې په اصل کې د افغان حکومت ادارتي ناکامي په ګوته کوي. مجله لیکي چې د دې ستونزو له امله حتی د هیواد مرستیال ولسمشر سرور دانش مجبور شو چې د رای ورکولو لپاره 45 منټه انتظار وکړي. بلخوا د کورونو چارو وزیر ویس برمک ویلي چې د ټاکنو پر مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت 200 پیښې رامنځته شوې چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژلې شوي. خو د مجلې په خبره د دې ټولو امنیتي تکنیکی او لاجستیکي ستونزو باوجود افغان ولس د ټاکنو پر مهال خپل کلکه ژمنتیا وښودله او د میلیونونو په شمیره یې مرحله واره جمهوری بهیر کې برخه واخیسته او د حکومت نااهلی د طالبانو او اسلامي دولت وسلواله ډلې تشدد هم دوی د دې بهیر نامنه نکړه. مجله لیکي چې افغان ولس که هم یو کمزورې حکومت لري خو د دې باوجود د هیواد د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره کلکې اراده لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلاګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسنکي کې پیل کړی و. په ماسکو کې د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ده او ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې و.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار دا لیدنه ډیره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکي کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورزي له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمالي یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6 نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منع کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره وه، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نشو بللی. اساسا موږ ان ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو خو دا اقدامات یو په
دا
ټرم دی هوټ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیا او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکیچ په توګه رامخې ته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سی شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل. که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په ټلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته له دې چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماخامنه یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره و.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو
د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو سو مشران او ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایراني نظامی افسران او یو هم پاکستاني بلل شوی دی. په دغه اړه جزئیات د اجمل ان پراپور کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نخه کولو مرکز د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین د سه شنبې په ورځ وویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روسنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانه وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلي امریکا او شریکان یې دانشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي؟ د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د ځواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکي بلل شوی. شپکتن نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالصمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکي بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوی. دو نور طالب مشان چې یو صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، مونږ هر کله کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هر کله کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالی شورا مرستیالې حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. مېرمن سرابی وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبرې او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوې، د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دوه ایراني پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
مشال لیډر دغه وردلګو راپور مورده په داسې حال کې چې سعودي عرب د اقتصادي بحران نه د وستر لپاره پاکستان ته 3 بلین ډالر ورکړي. پاکستان ویلي د نورو 6 بلین ډالر مرستو خستر لپاره بعد د نومبر په میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبرو تکینی. نور معلومات په دغه راپور کې. سعودي عرب د ترزا شوی چې د اقتصادي بحران نه د وستر لپاره بعد پاکستان په مرکزی بانک کې 3 بلین ډالر رکدي. ریاض پدی هم رضا شوی چې پاکستان لا په دریو کلونو کې د 3 بلین ډالر تیل ورکی او پیسې ترې بیا رستو واخلي. د پاکستان نوی حکومت لوړان دی د نړیوال مالی بانک نه د مالی مرستو اخستو لپاره خواست کړی دی. په جوهري وسلو سنبال پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق لا ډیر شوی دی. جرمن خبری اجان سره د خبرو په وخت د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي کې دی شي د سعودي عرب مالیاتي پیکج د پاکستان په اقتصاد فشار راکم کی. بلخوا رويټرز خبری اجانس د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلین ډالر مرسته کوي، خو پاکستان به بیا هم د نړیوال مالی بانک نه د مرستو اخستلو لپاره تیارې نیسي او د نومبر په میاشت کې به په دغه اړه د بانک د چارواکو سره خبرو تکینی. د وزارت ویان نور احمد خبری اجانس ته ویلي دغه مذاکرات به د نومبر د میاشتې په پای کې ترسره کیږي. وزیر اعظم عمران خان د نورو ملګرو هیوادونو نه هم د مرستو اخستو په لټه کې دی او تمه ده چې د نومبر د میاشتې په وړومبو ورځو کې چین ته سفر وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
ډارن وسپانه په خپلې ویډیو کې لیکي په پاکستان کې د ایگزټ کنټرول لیست یا د هیواده پر وتلو بندیز د قانون زیاتره غلط استعمال شوی دی او باید په دغه لیست کې د چولو په طریقه کار او په دغه عمل بیا له سره بحث وشي. فرخند اسد د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر دې زیات بحثونه وشول چې دغه هیواد نه د نو وتلو په لیست کې د کومو کسانو نومونه اچول شوي نو دغه په کومو بنیادونو ترسره کیږي. د تیر ګل پورس د پاکستان په سینټ کې هم په دې بحث وشو چې باید د پاکستان نه د وتلو د بندیز لیست او د دغه طریقې کار ته بیا کتنه وکړي شي. په خوا په دغه لیست کې د شاملېدو لپاره به په ډیرو خبرو خبر کېدو او له هغه وروسته به د یو تن نوم په لیست کې اچول کېدو، خو اوس سیندا په ځینو پیښو کې اکثره ځینو کسانو ته معلومه هم نه ویو د هغوی نمونه په دغه لیست کې اچول شوی وي او له دغه نه زیاتره په ایرپورټ کې هم مشکلات جوړ شي. د ورسپانې په خبره په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نجونو او ښځو د حقونو لپاره په کارکونکو ګلاله اسماعیل د بهر نه دراتلو پر وخت اسلام آباد په هوایي ډګر په دې غرض د څه وخت لپاره ونیول شو چې د هغې نوم د هیواد نه د بهر تلو اجازه نه لرونکو کسانو په لیست کې شامل وو. ګلاله د بیدار نجونو یا اویر گرلز په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره ده او د هغې د وینا تر مخه د خپل کار په دوران کې ورته اکثره بهر هیوادونو ته هم سفر کول وي. بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو نږدې ملګری چې اوس د هغه د سلاکار په توګه همکار کوي، د دغه لیست نه یې خپل نوم لرې کړ چې دا ښایي که څوک وغواړي نو د حکومت او یا د نورو ادارو په مرسته او خوښۍ ځان د دغه لیست نه ویستلی هم شي. په پاکستان کې په 1981 کال کې په قانون کې د یو ترمیم له مخې دغه لیست جوړ کړل شو چې پکې له هغې وروسته د هغو خلکو نومونه اچول کیږي چې پرې څه مقدمې روانې وي او یا پرې کوم نور تورونه وي، نو د دغه قانون له مخې د پاکستانه بهر سفر نشي کولی. ډان لیکي په تیرو وختونو کې دا ولیدل شول چې زیاتره د دغه قانون ناسم استعمال وکړل شو او اکثره پکې د هغو کسانو نومونه هم واچول شول چې د قانون له مخې باید نه وي شوی. بلخوا موجوده حکومت وایي په دغه لیست کې د ځینو کسانو نومونه له دې وجې اچولي چې پرې په پاکستان کې د درغلیو تورونه دي او پر خلاف یې مقدمې هم روانې دي. په دغو کسانو کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او کارکوونکي هم شامل دي.
د جمهوریت او امریت ترمنځ ټکر، جمهوریت غوښتونکو قرباني ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کے جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین لا امریتا د اولس د آزادی پتہ کل خو کورنیا د دوی د آزادۍ په هیله
وعده نه پس بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی ما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري میلم شو
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو زه عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په ماځیګر پاوکم 15، د اتوار په ماسوشن پاوکم 1 او د ګل په ماسوشن 2:30 منټه د پاسه 2 بجې اوریدلای شي.
په مومند کې د جالي شرایط کارډونو او د ماشومان په عمرونو کې د راتلونکو ممکنه فرق یا غلطۍ ختمولو لپاره د ريجستریشن کمپاین پیل شوی. دغه پروګرام د لوکل ګورنمنټ مومندو د یونیسف په مرسته روان دی. تفصيلي شنواز ترګزې راکړي.
په مومند کې د نړیوال ادارې یونیسف په مرسته ضلع حکومت د واړو ماشومانو د برت رجسټریشن یا پیدایشي رجسټریشن عمل نن شروع کړی. دغه عمل د لاندې به هغه ماشومان چې یا خو نوی پیدا شي او یا پیدا شوي وي خو د حکومتي ادارو سره رجسټر نه دي رجسټر کولای بشي. د لوکل ګورنمنټ ادارې او د یونیسف په مرسته برت رجسټریشن پروګرام په نوم د شروع کیدونکو عمل د لاندې به یو څوک څنګه خپل ماشومان رجسټر کولای شي. د لوکل ګورنمنټ ادارې اسسټنټ ډایرکټر شیراز خان وای
دلته موږ نه بدا فارم والی ملکانانه ویریفیکیشن به یی تصدیق فارم باغه دلته راړي موږ سره جمع کی موږ بیا غچ کو چې ا کو وایفی چې کوم دنو نو بیا غی نه پس یو مرحله ته چې او کې شون بیا موږ غی شو کو
لدی وړاندې با په محمد کې د نادر دفترونو او په پخوانی فاټا کې د پرورګل انتظامی دفترونو ته خلک ورتل او زیات په کې داسې چې په شنخت کارډونه کې عمر زیات او یا کم وو. نو خلک وای چې د پیدایشي سرټیفیکټ د خستورستو د غستونځه ختم شي. تاجری خان د محمود د حلیمزو قبیلې یو ځوان دی او زیاتره داسې خلک هغه لزان سره د ځای انتظامی یا نادر رجستریشن دفترونو ته بوزي.
موږ له اکثر خلک رااله د پلار او د زوی په 15 کال پر خو 2 کال پر خو بازي پکې د سیم راغلي چې پلار زوی تی یو لس کال مشر دی. هغه چې نادر ته لاړو غبرې دی پالیسی نشته کو ډیگری وکا کو ډیگری بم چې پی ته کې خدا به 35-40 سال پر خو غبې چې دا څنګه کوم سال ویخ کاله ان شاء الله دې سبا دا مسله حل شي.
اسسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یا کوون توصیف خالد وای چې هغه ته لټولو زیات شکایت د جالي ډومیسایلونو راتلل لکه یو تن به د محمد نه هم وو خو ډومیسایل به د محمد جوړ کړو.
د غیر مقامی خلکو چې کوم د غړو میسایل جوړیږي مسله حل لپاره دا بهترین پروجیکټ دی. برت سرټیفیکټ ایشو شي چې کوم د دیزی پیدایش دی هغه چې خپل برت سرټیفیکټ بخاينه د میسایل حاصلو لپاره دا غي ته څه پرابلم نه وي.
دا پروګرام په کال 2014 کې د محمد په دوه تحصیلونو کې شروع شو او لشک تحصیلونو ترې محروم شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلانه.
راپور مورد اوردونکو د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلی دی چې په صوبه کې د اوبو ستونزه زیاته شوې ده. که د اوبو د بی ځای کارونې مخه ونیول شي نو په راتلونکي کې د صوبې اقتصادي او معاشي مشکلات نور هم سوا کېدی شي. په دغه اړه باندې د کوټ نه زموږ همکار راپور راکړي.
په بلوچستان کې د اوبو د کښتۍ په اړه تیر ماښام په کوټه کې د یورپی یونین په مرسته یو سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې په صوبه کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره قسم د لاسه ګامونه پورته نسول، نو په راتلونکي لسو کلو کې به په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د اوبو کمښت وي، چې له امله به نه یوازې کښت او کروندې مخ له وچ سي بلکې د څارویو پالنه به هم ګرانه سي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د نوي حکومت د راتلو سره مې په صوبه کې په بیړنۍ توګه د اوبو د زیرمه کولو لپاره کار پیل کړی دی، ځکه چې د دې سره زموږ اقتصادي ګټې تړلې دي. بیا په خاصه توګه که د اوبو انتظام ونه سو نو په راتلونکو کلو کې به خلک د کوټ ښار څخه وکړه کولو ته اړ سي، ځکه چې د کوټ ښار آبادي زیاته سوې او اوبه یې کمې سوې دي. د سیمینار ډېری برخوالو دا هم وویل چې موږ باید خپل اقتصاد پر کښت او کروندو باندې کم کړو او د څارویو پر پالنه زیات کړو. په دې اړه به غوږ سو د خیر شګړې وای و کارکونکي پرویز اقبال ته.
فارمرز دي ډیر زیاته ډیپندنت دي پر دا شیانو انحصار لري، خپل په باغو پر سبزیانو او په دا فروټ باندې. ان شاء الله دی له به نور متبادل ذرای داسې فرام کوو د دې هغه سورس چې دی د لایولیوډ کدا ختمیږي یا کمیږي نو هلته به متبادل ذرای و دی ته بندوبست کوو.
خو یو سیاستوال سید قربان غرشین وای په کار دي چې زمینداران د سیبو پیازو پر ځای هغه فصلونه وکړي چې اوبه لږ غواړي او ګټه زیاته وي.
بادام یا ډیر شدی بلوچستان د پاره، بادام پسته ډیر شدی جی قیمتي میوه ده. زیتون نو باید چې موږ دا چې نوې کراپس دي دا موږ انټروډوس کوو او موږ دا ولګو په کور لیول باندې موږ کوشش وکړو چې کم څه کم موږ اوبه خاص کولې. اوبه ډیر ناپید دي بلوچستان کې.
د دې سیمینار یو بل برخوال بابر شاه خان و مشالې ډو ته وویل په کار دي چې خلک د اوبو بې ځایه کارونه بند کړي.
مثال په توګه په بهر ملکونو کې ټوالټ کې چې کوم اوبه استعمالېږي هغه اوبه واپس په فلش ټینک استعمال شي. زموږ په دل تک اکا تازه او بو سره فلش ټینک هم صفا کوو، ګاډیان هم وینځو، لان هم وینځو. نو دوی دا دغه کول چې باید دا اوبه ریسایکل سي، دا ریسایکل اوبه د جدید نور مقصد لپاره استعمال سي، ګاډیان لپاره، لان لپاره، ټوالټ لپاره، او چې کوم صفای ستھرائی دی د خوړن سکون لپاره دا صفا او باغ لپاره استعمال سي، نو زموږ اوبه بچت کېدای سي.
دلته خبره د یادونه ورده چې په بلوچستان ایالت کې د کال 2015 راهیسې بارانونه کم سوي دي، چې له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو دا تاسو فور څخه بیا تر زر فوټو پورې لاندې تللې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو د دغه خبرونې د پایښې بوتر رسیدلیو د بشیر غوښ نه بعد د وخت مهم خبرونه وو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړی چې پاکستان باید وسوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه کړي نو حساب به ورسره کیږي. طالبانو پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو دریځ دا دی چې طالبانو سره تړاو نه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اکتوبر په 13 غبرید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت ځایي مشر جنرال عبدالمومن ووژل شول. طالبانو د دې حملې ذمه منلې وه. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو سره کوم شواهد نه دي شریک کړي، خو پرون افغان ولسمشر ویل له پاکستان یې غوښتي چې دغه طالب مشران د ورته وسپاري چې په دې برید پلانولو کې لاس درلود او د پاکستان په خاوره کې. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ عربو روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون نه وخت په یو خبر پاڼه کې ویل درې ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو لا د یو کال لپاره ورکول کېږي. یو پاتې درې ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او پورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د بلخوا د طالبانو له خوا نن په یوه خبر پاڼه کې راغلی دي چې دغه بندیزونه به په دوی څه اغیز ونه لري. په دې بندیزونو کې د بانکي اکاونټونو کنګل کول او سفري بندیزونه شامل دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هیواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکي پېژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. د هغه په خبره د دې کسان د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو لګولو غور کېږي. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم باندې نیوکې کولې او د اکتوبر په دوهمه په استنبول کې د سعودي کنسولیټ تر نوتل ورسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي هغه د تحقیقونکو سره د جنگ په مهال مړ شوی او په دې تړاو له ګڼو کسانو پوښتنې روانې.
خبرونه مو اوردم د سر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی کې به دغه موجودو پاتې شوې د ډیور ریډیو نشریات اوریدي. شیخ خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ ټکنیکی مرستیال اساق امیر له اجازه ورکه. هر شرط چې خا د باد او بریلی وسی.